به د هیواد کې عمومي ټول پښتنه وکړي. د وړاندوینې له مخې هنرمند او کمیډین ولادیمیر زیلینسکي له خپل سیال او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو مخکې دی. ښاغلی زیلینسکي همداراز ویلي د اوکراین له خلکو په ځانګړې توګه د روسي ژبو سیمو له اوسیدونکو سره به کار وکړي، څو د ناټو له تړون سره د یو ځای کېدو په اړه یې پر منفي نظر بریالی سي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي کونړ ولایت ته ځانګړې ده. کونړ د ننګرهار، نورستان، لغمان او باجوړ ترمنځ پروت دی. دا ولایت 4309 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز اسدآباد دی. بر کونړ، خاص کونړ، چپه دره، دانګام، پیش دره، غازی آباد، مروره، ترنګ او بادل، ناړی، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکڼو او وټپورې ولسوالۍ دي. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوې چې له کبله زرګونه تنه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې. په دې خبرونه کې له خپلو مېلمنو سره د کونړ پر بیلابیلو چارو خبرې کوو او له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې ټلیفون به وکړي او یا به هم د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي. د سکایپ آدرس به هم وروسته درته ووایم او د ټلیفون شمېرې به هم وروسته اعلان کړم. خو لومړی خپلو مېلمنو ته ورځو. زموږ د دې خبرونې مېلمانه دي د کونړ د ولایتي شورا منشي حاجي شیرزمین خان او د افغانستان مشرانو جرګې کې د کونړ پخوانی سناتور استاد رفیع الله حیدری. تر اوسه پورې د ښاغلي حیدری ټلیفون لا رخ شوی نه دی، خو ښاغلی شیرزمین خان د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم. شیرزمین خان صاحب، که لومړی د کونړ له امنیتي وضعیته پیل کړو، کونړ داسې ښکارېدو چې په نسبي ډول امنیت پکې ښه دی، خو په وروستیو ورځو کې په وټپوره کې او چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوې او داسې اندېښنې پیدا شوې چې دا ولایت لکه څنګه چې ویل کېدل هغسې آرام هم نه دی. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته، ستاسې تخنیکي همکاران او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کونړ ولایت البته د اکثره ولایتونو نه بالخصوص د همجوار ولایتونو په نسبت باندې یو آرامه ولایت وو او ده، او د دې آرامتیا وجه دا ده چې د کونړ ولسونه د خپل امنیتي ځواکونو او د نظام سره همیشه په همکاري کې دي. مګر بدبختانه په دې څو وروسته وختونو کې د داعش فعالیتونو چې پروس کله په دیوګل باډل درکه، یعنی باډل د دیوګل درکه باډل درکه دیوګل درکه شروع شو، به ورسته دغه فعالیت د دوی وغځید چپې درې ولسوالۍ ته، چې چپې درې کې د غوی فعالیتونه د غوی برخور چې د هغه سره د طالبانو او د داعش په منځ کې ده، او بیا دغه سلسله اوټپور ولسوالۍ ته وغځید چې په دې نتیجه کې تقریبا د چپی درې 3098 کړي او د وټاپور 1530 کړي او دیوګل لس کړي دی مهاجرت ته مجبور شو. خو تر اوسه پورې د سورج چې کیږي په دې سورج کې د ورښتونو د کبله فعلاً حالات نورمال دي، او د دې په منځ کې هغه کومې جګړې چې هغه اوس فعلاً قطع شوې دي. دا چې اسمان شین شي به څه کېږي ان شاء الله دا به ورسته په دې باندې به باس وکړو.
بله، کومه خوا په جګړه کې زور وره ده؟ کومې خوا دې بلې خوا سیمې نیولې دي؟
تر اوسه خو داعش په کړنګل کې، چپه دره کې او اوټاپور کې د طالبانو سیمې نیولې وي، خو اوس په اوټاپور کې څنګه او په دې ساحو کې کټار او ګمبیر په دې ساحو کې بیرته د طالبانو طالبان په دې باندې بریالي شوي دي چې د داعش راغه ساحه ونیسي. مخکې د داعش ځواکونه چې رااله د طالبانو کورونه وسیزل، کله چې به طالبان لاس بر شو د داعشانو څو کورونه سوي دي به ورسته بارانونه شو و حالات نورمال دي.
بله صاحب سلامت اوسه. پخوانی سناتور استاد رفیع الله حیدری هم د ټلیفون لاره را سره دی. حیدری صاحب تاسو هم مرکلی وایم، ستاسو په نظر داعش څنګه وکړی شو چې په کونړ کې ځان ته مرکزونه پیدا کړي او سیمې لاندې کړي؟ علت یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جمهوریت خو تاسو ستاسو درنه اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د داعش موضوع زه فکر کوم د تېر حکومت نه را په دې خوا چې کله د کرزي صاحب د حکومت د آخرني کلونه وو کونړ کې داسې ګنګوسې وې او تبلیغات هم دې خبرو ته کېده چې کونړ کې داعش خپل مرکزونه لري په بعضو ساحو کې خلک روزي. دا چې په هغه وخت کې د داعش زیات فوکس په ننګرهار کې وو، شینوارو او چین په دغه ولسوالیو کې وو. د کله نه چې هلته حکومت خپل عملیات وکړه او هلته دوی کمزوري شو، ضعیف شو، د هغې نه وروسته دوی مخه وکړه د کونړ بعضې هغه نامنو سیمو ته چې مخکې نه هم هلته د حکومت زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو لاسرسی نه و. په هماغه سیمو کې دوی لومړی په دیوادل او د هغې نه همداسې راغله پورته دغه سیمې چې د شوړیت او یا کړنګل او کلایګل هماغه چې دا څو ورځې مخکې دوی د دیګل درې ته چې د چپ درې کې د هغوی ته ځانونه ورسول هلته طالبانو یو حد فکر کوم مقاومت وکړ، خو ډېر مقاومت یې ونه شو کړی، ماتې یې وخوړه او دوی وکولی شول چې هغه سیمې د خپل اشغال لاندې راولي شي. اوس هلته دوی استوګن دي، خپل فعالیتونه کوي. په دغه وروستیو کې څو ورځې مخکې یو څه خبر چې موږ ترلاسه کړو د ولسونو نه په بعضې ساحو کې چې مخکې وکیل صاحب هم ورته اشاره وکړه، په چانګار کې د طالبانو لخوا نه د داعش یو څه کورونه سوځېدلي دي، خو نور داسې دقیق معلومات نشته. البته په کونړ کې داعش د پخوا نه چې هغه کومې ګنګوسې وې هغه اوس رښتیا شو او په کونړ کې داعش حضور لري، خپل فراخ فعالیتونه کوي.
بله حیدري صاحب، یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې هیڅ ډله تر څو چې کومک ورسره ونه شي، یا له بهره یا له داخله، نشي کولی چې ډېر مقاومت وکړي. څه فکر کوئ چې د داعش غړي له کوم ځای نه کومک ترلاسه کوي؟
نو زه فکر کوم دا موضوع تر یو حده خو د ولسونو سره به فکر کوم چې حال ده، ځکه چې ولسونه په دې قانع دي. دلته هر مخالفت چې څوک کوي د نظام په وړاندې تر شا وي، د چا لاسونه وي. دلته د سیمې استخبارات او زما دغه ګاونډي چې پاکستان دی، د تقریبا د دې داعش نه مخکې هم په کونړ کې زموږ د امنیتي ارګانونو له خولې نه تقریبا د لسو نه ډېر جنګي ډلې دلته حضور درلود. په کونړ کې چې جنګونه کول، د خلکو کورونه ویشته، مکتبونه سوځول، همدغه چپلونه ورانول، دغه داعش هم شاته یو څوک لري. زه فکر کوم هغه زمونږ امنیتي ارګانونه او حکومت په هغې باندې که کار وکړي او هغوی ولس سره دا خبرې شریکې کړي چې دا څوک دي. البته زمونږ په ان باندې خو هېڅ څوک دغونه مهمات او دغومره تجهیزات چې دوی لري دا حتمن د دوی شاته استخباراتي چې دغه د سیمې استخبارات دي او ساید او یا نور د سیمې استخبارات دي چې په هغې کې دخیل دي، دوی سره مرستې کوي د ځای په رسولو کې او دغه منطقو په لکه اوس د ډیورنډ لاین سره چې زمونږ کلي ولسوالۍ د ډېر وخت نه په دې باندې د پاکستان د پوځ د خوانه ښکاره تېری شروع دی. زمونږ دغه سیمې د ډېر پخوانه دوی هڅه وکړه، کوشش یې وکړه چې زمونږ ولسونه د دغه ځای نه پاڅي، هغوی به کې ورکېدو ته مجبور کړي چې زمونږ د دانګام او د زیت ولسوالو کې دغه ساحې دوی ته خلاصې شوې د دوی فعالیتونو ته. دغسې په دې بل طرف کې هم چې دا اوس دوی کوم پیشرفت کړی دی، زه فکر کوم دا خو تاسو هم په دې پوهېږئ، نړیوال هم پوهېږي او افغانان هم په دې قانع دي چې داعش شاته یو قوي لاس شته. دا چې دغه قوي لاس څوک دی هغه نو فکر کوم دا چې د امنیتي ارګانونو نه.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. بله کور ودان حیدری صاحب. وکیل صاحب شریف امین خان، په وروستیو کې چې په وټاپوره کې د طالبان او داعش ترمنځ سختې جګړې روانې وي، امنیتي ځواکونو په کونړ کې وویل چې دوی غواړي چې په دوړو خوا باندې حمله وکړي، ستاسو په نظر دا صحیح پریکړه به وي چې په دوی په جګړه کې امنیتي ځواکونه مداخله وکړي، او کنه فکر کوي چې باید پریښودل شي چې دوی په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي؟
امنیتی ځواکونه په دې مسله کې چې کله د داعش تهدید کونړ ته راورسېدو او کونړ د یو تهدید سره مخامخ شو، دا بعضې بالخصوص دا څو منطقې چې موږ مخکې یاد کړې او سناتور صاحب محترم هم یاد کړې، نو د دې مسلې په رابطه باندې زمان ولسونه خپل تصمیم نیول چې دغه پروسه پراخه نشي او د دې د مخنیوي لپاره د هر لارو چارو نه استفاده وکړي. او همدارنګه زمان امنیتي ځواکونه چې کوم تصمیم نیول دی چې دوی د دې لپاره چې دغه تهدید امن سیمو ته رانشي، دوی باید په مقابل کې هر طرف نه چې ګواښ زیاتی هغه باید وځپي. دا د زمونږ د نظامي ځواکونو سالم تصمیم دی او زمونږ ولسونه یې هرکلی کوي، ځکه که زمونږ امنیتي ځواکونه د دې تهدید په مقابل کې چپ پاتې شي، زمونږ ولسونه د دې تهدید په مقابل کې چپ پاتې شي، نو دا یو داسې ویروسي شکل لري چې دا به ډېر کونړ زیانمن کړي. په دې خاطر باندې زمونږ ولایتي اداره، زمونږ ولسونه، زمونږ امنیتي ځواکونه دغه ټولو تهدیدونو ته متوجه دي او د هر څوک به په خپل استقامت باندې انشاءالله تعالی په وخت باندې متقابل او مسؤلانه جواب ورکړي.
بله صاحب، اوس به وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، یو پیغام به د اوریدونکي درته ولولم چې نقیب الله نومیږي او د افغان بسیم د تسواتل شمیرې له لارې پوښتنه کړې ده چې وایي د کونړ د پوهنې وضعیت څنګه دی. سناتور صاحب بایدري، که تاسو ځواب ورکړئ، څومره راضي یاست چې په کونړ کې تعلیمي وضعیت ښه دی او ښوونځي پرانیستي دي؟ بند ښوونځي لري او که نه لري؟
نو د خبرو خوونې او روزنې په اړه خو به زه دومره وایم چې الحمدلله په کونړ کې د هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې دي او د پخوانه دلته مونږ د ښوونځیو د تړلو داسې ډېرې پېښې نه لرو. کله کله داسې پېښې هم شوي دي چې بعضې ښوونځي په بعضې ساحو کې سوځېدلي دي یا د میندو کلي، خو داسې د بندېدو تر اوسه پورې مونږ شنه دي اورېدلي. د کونړ په ټولو ولسوالیو کې مارې فعال دی، هلته ښوونکي شته. البته د مسلکي ښوونکو په اړه باندې ستونزې لرو چې زموږ زیاتو ساحو کې مسلکي ښوونکي نشته. اکثره زمونږ په داسې سیمو کې چې نام نه دي، هغه استادان یا هغه ښوونکي چې لیسانس لري یا درملمین نه فارغ دي، هغه سیمو ته زړه نه ښه کوي چې لاړ شي. نو مالته دغه محلي خلکو نه د معارف ریاست استفاده کوي، خو په دغه کې د طالبانو همکاري هم باید سړی له یاده ونه باسي چې هغه هم همکاري کړې. او په کومو ساحو کې چې دوی دي د معارف دروازې نه دي تړلې، او زمونږ معارف البته چې په ډېر ښه کیفیت به نه وي، ډېر به د هغه څه نه وي لکه څنګه چې د نور افغانستان ستونزې دي. په کونړ کې هم دغه ستونزې موجود دي، ځکه د ښوونکو خپلې ستونزې دي. تر اوسه پورې په کونړ کې هغوی ته هغه څه چې توجه ده باید وشي. په نورو ولایتونو کې چې نمرې ورکړل شوي وي، دلته ښوونکو ته تر اوسه توضیح نه ده شوې. همدغسې زمونږ د کتابونو د مشکل دی، د محیط مشکل دی چې دا ډېر مؤثر دی په زده کړه کې، چې شاګردان په اسانۍ وکولی شي ښه زده کړه وکړي. نو په ډېرو سیمو کې زمونږ ښوونځي آبادي نه لري، ودانۍ نه لري، تعمیرونه نه لري. همدغسې زمونږ په مرکز کې چې کوم ښوونځي دي، هغوی لا تر اوسه پورې د برېښنا سیستم نه لري. ستونزې شته، البته دروازې د معارف پر مخ تړلې نه دي، خلک خپلو ښوونځیو ته ځي. د نجونو فیصدي هم ښه ده، ځکه هلته په کونړ کې خلک به دې ته لېواله دي چې خپلې لورګانې او دا شته په ښوونځیو کې شته. هغه تعداد پوره دی، البته په ستونزو دغه کې شته چې کتابونه نه رسېږي په خپل وخت باندې ساحو ته، یا د مسلکي ښوونکو کمبود دی، او یا همدغسې د چاپېریال چې هغوی ته هغه د محیط چې همیشه چې مونږ ګورو د کونړ کوم ولسوالیو ته سفرونه کوو، زموږ زیات شی ماشومان زده کوونکي د شنه اسمانه لاندې او د باره کله چې باران یو باد وسیلوي، هغوی د کورونو ته رخصتي کوي. دغه ستونزې موجودې دي. البته په مجموع کې د معارف مخ کې چې کومې پرتې ستونزې د پخوانه نشته، یعنې دا نه چې اوس خوشي د پخوانه نشته، او د کونړ خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته لېږي، البته کیفیت یو څه کمزورې دی.
بله صاحب، ډېره مننه. او دا چې له پخوانه نشته، او یو علت هم شاید دا وي چې ناامني وي، چې کوم ځای چې ناامني وي هلته نو طبعا چې نوي ښوونځي نه جوړی شي. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو او ورته وایم چې په کونړ خبرې کوو. د کونړ د ولایت شورا منشي حاجي شیرزمین خان او په مشرانو جرګې کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی استاد رفیع الله حیدری زموږ میلمانه دي. اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې لنوم 0992235540، بل شمیره د 0928255. د سکایپ لاره هم له موږ سره تماس نیولی شي، رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
مننه کاروان صاحب، د سلام په وړاندې کولو سره ندی ولا زابل د زابل ارغنداب له سره شيګان کلیو چې دن کې دا وخت له غزمینه
مهرباني کوئ صاحب.
بله سروان صاحب محترم و میلمنو ته سلام په احترام تر څنګ می دوه پښتنې دی هر یو سیرت جواب راکوي. اول خو هغه گاونډي دولت یعنی پاکستان نشي همیشه د کنول پر جنو ولسوالیو توغندي ورېدل هلته زموږ ملکي خلک وزر کېدو سروې وزر کېدو خلک کډه کېدو ډېر زیات مشکلات یې ورته پیدا کړي وو. دا پوښتنه د هغو تر څه اندازې مخه نیول شوي. دوهم پوښتنه مې دا ده چې هغه ځنګلونه چې د کنول غره ته غرونو ته ډېر ښه انځورې ورکوي و ډېر ښکلي ول. هغه ځنګلونه همیشه پرې کېدل بهر ته قچا کېدل او د هغو مخه مو تر څه اندازې نیول ده. مننه
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. بل اورېدونکی لرو تاسې هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلامونه. سلام صاحب تاسو ته او ګران اورېدونکو سلامات جم. زه منشي صاحب سوال لرم مېلمه ځواب راکړي. په بعد ما زه رسنۍ ډېر نه سم خصوص ازادي راډیو په یوه برنامه کښې ما واورېدل چې د کونړ ولایت مرکز ښار یې نبوذ ځای دی دولت ورسره هغه انتقال کړي بل ځای ته. آیا که اوس هم که په دغه اوسنۍ ښار باندې پروژې دلته پلې شي او مرکز ریاستونه دلته راوړل شي خو دا خو ښه کار نه دی. یو نوی ښارکوټ دی په جوړ کې هلته دي ریاستونه او نور پانتون او میدان وایي هلته فعال کېده به ډېر شي. یو بل هم د فرهنګي کارونه په کونړ څنګه دی رسنۍ څنګه دي چې رسنۍ چې د خلکو غږ پورته کړي دغه رسنۍ ته باور وکړه چې ماری په ساعت او ډېر کارونه پر مخ وړي دي. مننه.
سلامت حسین سر احمد صاحب بیا بل اوریدونکو همشته ځان معرفي کوي.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب
تاسو په خیر جوړ
یا؟ سلامت حسین. مهرباني کوئ ځان معرفي کوي او پښتنه وکي.
ایمن ولایت څنګه غنګولې دي بس تاسو او تاسو همکارانو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
ښه خیر تاسو وخت په سلام باندې متیروي پښتنه وکي مستقیما زه څنګه یم تاسو څنګه یاست دا د دې وخت نه دی لطفا پښتنه کوي مستقیم ډول. خیر ټلیفون مقطع شو ور به شو میلمنو ته. لومړی سناتور صاحب تاسو خبري وکړئ. لومړی د وکیل صاحب حاجی صاحب شیرزمین خان نظر څرګند کړي. اوریدونکي وویل چې وایي پر کونړ باندې د پاکستان توغندوی بریدونه لا هم دوام لري او کنه لري او بلې د ځنګلونو د وهلو پښتنه وکړه.
دغه به څه عرض وکړم چې دغه دواړه مسلې چې دي د کونړ باندې د راکټي بریدونو سلسله چې دا خدای څو کاله دوام لري او په دې حصه کې ولایتي ادارې ولایتي شورا زمونږ ولسونو حتی زمونږ رسنیو په ډېر جرات باندې خپل آواز پورته کړی او خپل غږ یې مرکزي حکومت ته رسولی. خو په دې څو ورځو کې تر اوسه پورې دغه تهدید چې دی یو څه اندازه کم شوی دی او هغه په دې معنی نه دی کم شوی چې هغې دپاره تدابیر نیول شوي دي خو هغوی فعلاً اوس دا څو موده کېږي چې تر اوسه پورې توغندي بریدونه نه دي شوي.
علت یې څه کېدای شي؟ علت یې څه کېدای شي که په همدې اړه یو څه نور هم توضیح ورکړي. علت یې څه دی کله پاکستان له خوا دا بریدونه ودرېشي څو میاشتو لپاره یې ودرېشي کله کله پرلپسې هره ورځ د راکټي حملو خبرونه موږ لرو. علت یې څه دی چې کله یې دروي کله یې بیا پیلوي؟
دا خو بدبختانه وایم چې مخکې سناتور صاحب هم عرض وکړو چې مونږه د خپل گاونډي د یو ډېر بیکار پالیسۍ او ډېر مغرضانه پالیسۍ سره مخامخ یو چې په تول د دې څلورو لسیزو کې همیشه زمونږ گاونډي ملک زمونږ په داخلي اموراتو کې مداخله کړې ده. هغوی د خپل سیاسي موخو په نظر نیولو سره کله چې هغې باندې د دولت لخوا فشار یا بین المللي فشار زیات شي هغوی یو څه اندازه توقف کوي خو کله چې دغه فشارونه کم شي یا د هغوی هلته موخې نه وي نو بیا دوی انداز نه کوي. کله چې د هغوی هلته نظامي موخې پیدا شي هغوی غواړي چې دغه سرحدي ولسونه د مشکل سره مخامخ کړي او د دوی نه ناجایزه ګټه واخلي دا خلک بې کوره کړي دغه سرحدي ساحې ځان ته خلاصې کړي نو په دې اساس باندې هغوی خپل نظامي بریدونو ته ادامه ورکوي او هغه بریزونه زیاتیږي.
درست. او د ځنګلونو په برخه کې هم که ځواب ورکوي؟
د ځنګلونو په رابطه وایم، هغه ځنګلونو قطه چې پخوا شوي وه یعنی تقریبا دوه درې لسیزې مخکې دغه ځنګلونه د کونړ د نورستان دغه ول شوي وو، دې کې شک نشته چې هغه لرګي اوس هم پراته دي. اوس چې کوم ځنګلونه ول کېږي د دوی هغه مقدار یې ډېر کم دی. دا هغه سیه ځایونو کې ول کېږي چې هلته د دولت بېخي لاسرسی نشته دی او د دولت رسیدګي نشته ده. هغه ډېرې لرې پرتې سیمې دي او بعضې ځایونونه چې هلته په مخالفین هم په دې باندې په دغه ځایونو باندې حاکم دي، د هغوی د خپلو ګټو په خاطر باندې هم کوشش کوي ځنګلونه قطه کړي. د ځنګلونو قطه په نسبي شکل باندې ډېر کم فیصدي روانه ده تر اوسه پورې. د حکومت او مونږ نه یو بریالي شوي چې دې پروسې ته د پای ټکی کېږدي، ځکه چې ناامني د ټولو مشکلاتو زیږنده ده او کله چې امن نه وي نو خامخا زمونږ ځنګلونه زمونږ معدنونه او زمونږ ټول امن منسیه ذخایر چې دي هغه به تاراج کېږي.
بله صاحب، ډېره مننه. کور ودان سناتور صاحب حیدری، نثار احمد صاحب پوښتنه دا درلوده چې یا نظر درلود چې ویلې د اسعدآباد موقعیت ډېر مناسب نه دی. داسې اورېدل کېږي چې دا په یو تنګ ځای کې دی، د پراختیا امکانات یې نشته. د ده نظر دا و چې بهتره ده چې نوی ښارګای جوړ شي او هر څه چې جوړېږي په هغه نوي ځای کې جوړ شي. څومره ورسره موافق یاست؟
د نثار احمد ورور د احساس نه ډېره مننه کوم. البته د اسعدآباد ښار په داسې یو ځای کې په هغه وخت کې چې دا د مرکز په نوم نومول شوی دی، په همدې خاطر چې کونړ خپله یو غرنی ولایت دی، دلته هغومره ځمکې موږ نه لرو، یو یو ولسوالۍ کې هم نه لرو چې مرکز هلته انتقال کړو. بل دغه اسعدآباد چې دی نو ټولو ولسوالیو ته چې د کونړ دغه پنځلس اداري واحدونه دي او بیا دغه ټولې درې دي غرونه دي، نو دوی کولی شي چې د هرې درې د هرې ولسوالۍ خلک مرکز ته په یو وخت باندې دوی ته راځي او مراجعه کوي په اسانۍ راتلی شي، ځکه یو چاو غوند دی. نو فکر کوم ځای مناسب ځای دی. اوس په اوسني شاري پلان کې چې څومره موږ د ولایتي ادارې سره په رابطه کې یو، موږ د مروري ولسوالۍ سره نږدې چې دلته د اسعدآباد او مروري په منځ کې فقط دا د کونړ سیند دی، نور داسې فاصله نشته. هلته دوی یوه ناحیه منظور کړې ده او زمونږ هڅې او کوششونه د ولسونو په مرسته د معمول قوم سره همدا دي چې د ښار دغه لمن پراخه کړو. د دغه اسعدآباد دغه رښتیا خبره ده چې دا هغه څه ظرفیت نه لري لکه اوس چې څومره د زمونږ بې پوره شوي خلک د ولسوالونه راغلي، یا نور که موږ غواړو چې داسې اساسي شیان جوړ کړو چې د هغې نه خلک استفاده وکړي. دا معلوم چې دا ستونزې شته، خو د ښار د پراختیا لپاره پلان هم شته دی، تر اوسه پورې تطبیق شوی نه ده. زمونږ هیله هم دا ده انشاءالله په مرکزي حکومت هم غږ کوو، د ولایتي ادارې سره هم همکاري وو، هغوی ته هم په کراتو دا خبرې کړي. څو د اسعدآباد دا شته ښار اوس هم زیات ریاستونه د اسعدآباد د ښار نه د مرکز په ساحو کې د نوآباد نه لاندې دلته موږ دولتي ځمکې لرو. زمونږ یو څو ریاستونه هلته لاړ، ګمرک هلته لاړ، زمونږ د اقتصاد ریاست هلته لاړ او د معارف یو څو مدیریتونه هلته تللي. نو موږ هم کوشش دا کوو چې ښار پراخه شي، په همدغه ساحه کې پراخه شي، ځکه دغه یو موزون او ټولو ولسونو ته د منلو وړ ځای دی. بل د هغې پوښتنه د فرهنګي کارونو په حساب باندې په کونړ کې فرهنګي ټولنې وجود لري، مدني نهادونه دي، هغوی وخت په وخت باندې خپلې ادبي ناستې کوي، خپل مشاورې جوړوي او د هغې لپاره د نورو ولایتونو نه خلک راځي، مېلمانه راځي. دغه څو ورځې وروسته موږ انشاءالله پلان کې لرو د کونړ سیند مشاوره چې د ډېرو کلونو را په دې خوا د کونړ ټول فرهنګیان په هغوی کې د هغې لپاره تابعه نیسي. انشاءالله فرهنګي هڅو شته، فرهنګي ځوانان هم شته دي او د هغې لپاره کار هم کوي. همدغه رنګ د رسنیو په برخه کې اوس دغه سوشل میډیا ده چې زیات استفاده د ځوانانو مدني نهادونه هم د دغه نه کوي. په کونړ کې به رسنۍ یو څه ضعیفه دي، کمزورې دي. زه داخلي رسنیو ته اشاره کوم، ځکه دلته هغه چې استازي او خپل خبرنګاران نه لري، مثلا که شمشاد دی، که طلوع ده، که لمر دی، یا دغه نور اریانا نور تلویزیون نه دي، دلته خپل دغه نه لري، د خبریالان نه لري. خو ځوانان اوس هغه تنده په فیسبوک او یا د ټویټر د دغه لارې نه خپل هغه تنده ماتوي او هغه ستونزې او مشکلات چې په کونړ کې دي هغه شریکوي د نړیوالو سره، د مرکزي حکومت سره. یوازې زه فکر کوم دلته موږ یو د شمشاد تلویزیون خبریال لرو، یو د دولتي تلویزیون چې هغه دولتي او هغه خپل کارونه بس هغه خپل لایحه لري هغه باندې کار کوي. نور د رسنیو په برخه کې کونړ راډیوګانې د ازادۍ راډیو د امریکا یا د نور بی بی سي دا د کوڅه اساسه شته په داخل کې چې کوم په کابل کې تلویزیون لري مدواد دی هغه ته د کونړ خلک ډېر لاسرسی هم نه لري د هغې کوریج هم دلته نشته ضعیف دی او دغه ځوانان یوازې د فیسبوک یاره دغه لارو نه خپلې ستونزې او هغه پراته مشکلات چې ورته دي د هغې د لارې شریکوي هم د چارواکو سره د نړۍ سره هم د کابل سره.
ډېره زیاته مننه کور ودن. وکیل صاحب شهزمین خان، تاسې مخکې یوه اشاره وکړه چې قانون هم په د دولت د وسلوالو مخالفینو یا د نورو وسلوالو یا خپل سرو کسانو لخوا لوټ کیږي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې داسې راپورونه شته، په کونړ کې هم کوم کان شته چې یا قانون شته چې د غیر مسؤولو کسانو له لورې لوټ کیږي؟
او په کونړ کې هم درې پیش کې بعضې قانون منګش لرو چې هغه د غیر مسلو کسانو لخوا لوټ کیږي. په خاص کنړ کې لرو، په خاص کنړ کې بعضې موږ د مدنیت لرو، کرومایټ دي بعضې دي چې هغه هم په غلا باندې د غیر مسلو کسانو لخوا کیندل کیږي او د هغې نه استفاده کیږي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. اوس به بیا اوریدونکو ته ورشو. ازادي راډیو د تحصیل ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اوري. دا خپرونه کونړ ته ځانګړې ده. د کونړ د ولایتي شورا منشي حاجي شیرزمین خان او په مشانو جرګه کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی استاد رفیع الله حیدری زموږ بلبانه دي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم پروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما پوښتنه په دې شکل باندې ده چې په کونړ کې روغتیايي په څومره حالو ده، مطلب د خلکو ستونزې حل کیږي او حکومت په سیمه باندې کوم بند شته او کنه؟ زه د لاوسان خبرې کوم له ننګرهار څخه. بس مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب داد او محترم انهم سامنے کرامت باندې کوم.
سلامت اوسه.
نبیل صاحب تم لوکونه دا زاوی را دو محترم همکار ته حضرت من کوم او بد وخت نه په دې بار هکې زی او انتقال لرم. هر وخت هم زمون د کونړ تو وخت نمبر او هغه وخت هم سمانه لرل یو د په هانتون استاد شهاب او بل د خود رئیس و غالبان.
بله بله.
په دې برخه کې باید تاسو هغه څوک مېلمه کړی وي چې د حکومت په موقف کې وظیفه لري، دنده اجرا کوي. دا موږ فکر کوو د کونړ ولایت امنیتي وضعیت نن سبا ډېر خراب دی، ځکه په ښار په کمربندونو کې حملې کیږي، د حکومت کارمن وژل کیږي، هیڅوک یې پلټن او تعقیب نه کوي. بل چې دا په کونړ ولایت کې د مخدره توکو استعمال زیات شوی، خرید او پروس زیات شوی دی، په بازار کې خلاص سر خرڅېږي، هیڅوک د دې مخنیوی نه کوي. ولې زما دغه مېلمنو دا پوښتنه ده چې په دغه برخه کې تاسو حکومت سره همکاري کړې ده او څنګه چې دغه پدیدې مخه ونیسئ؟
ډېره زیاته مننه صافی صاحب. کور دی ودان شوسو. زموږ خبره دې وکړه. زموږ خبره دا و چې موږ بلنه ورکوو چارواکو ته، والي ته، نورو ته، خو چې کله نه حاضریږي نو بیا نو دا په دوی پورې اړه لري. خره چې تاسو دا موضوع یاد کړه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب ته او ټول اوریدونکو او محترم مېلمنو ته ښه راغلاست وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
له محترم مېلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې د کونړ په ولایت کې د مکاتبو او د مدارسو وضعیت څنګه ده؟ آیا په هغو سیمو کې چې د مخالفتونو یا د طالبانو په لاس کې دي هلته مکاتب فعال دي او مدارس فعال دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دلته شبکې د تلیفون کمې شبکې فعاله دي او څومره کار کوي؟ د شپې
ډېره مننه. ستاسې اولې پوښتنې ته ځواب ویل شوی دی، مفصلې خبرې وشوې. تاسې خپرونه حتماً له سره نه ده اورېدلې. یو بل اوریدونکی مخلوب بیا مېلمنو ته ورځو. ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب. نجیب الرحمن ما کوچ کنل د برکاش کوټ نه خبرې کوم. سلامونه علیکم. بعد سلام
سلام
جری بابا کی چې کوم پول دی د دې د غونې په اړه چې دې والي سره خبرې کړې ده؟ کنه دا پول چې جری بابا ته حاجی سینته لیدلې ده.
خصب ډیر زیات مننه کور ودان سلامت اوسې. اوس به ملمنو ته ورشو. لمړی وکیل صاحب شیرزمین خان، تاسو که لمړنی اوریدونکو ته وایست چې د کونړ د روغتیایي وضعیت څنګه ده، څومره روغتونونه او کلینیکونه څومره فعال دي، او د بند په برخه کې هم وایست. د بند په برخه کې خو تل ویل کېږي چې په کونړ کې به بند جوړیږي، کله به جوړ شي؟
په دې رابطه د کلینیکو روغتیایي خدماتو په حیثه کې باید ووایم چې موږ په ټولو ولسوالیو کې او حتی په بعضې لرې پرتو سیمو کې زمونږ کلینیکونه شته او زمونږ کلینیکونه فعال دي. یوه ډېره لویه ستونزه چې موږ لرله د کونړ ولایتي روغتون په رابطه باندې، چې کونړ ولایتي روغتون تقریبا یو سل شل بستره روغتونو او د کونړ ولایت ته مرکزي نورستان او شرقي نورستان ولسونه او مریضان هم مراجعه کوي. خو دغه ستونزې کې د ولسونو په همکارۍ، د ولایت مقام په همکارۍ باندې کونړ کې 200 بستره روغتون منظور شوی دی، او انشاءالله تعالی دا به د دې په تکمیل سره به زمونږ نور صحي مشکلات به هم حل شي. پنه یو مشکل چې په روغتیایي برخه کې موږ لرو، اوس یوه موسسه ده په نوم د لید باندې دې موسسې قرارداد کړی، د دې د خدماتو نه ولسونه خوښ نه ښکاري، شکایت کیږي چې د دوا په وخت باندې نه رسي، خدمات نشي عرضه کولی. چې په دې رابطه ولایتي ادارې، ولایتي شورا د اړوند ادارو اړوند موسسو سره ناسته کړې ده، حتی وزارت صحت عام روغتیا وزارت سره هم دغه مشکل شریک شوی دی، او هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده چې دغه تشه به موږ ګډه کړو.
بله صاحب، او د بند په ارتباط څه وایست؟
د بند په ارتباط خو زه دومره ووایم چې د کونړ کې د سره تاغ بند د داود خان په وخت کې سروې شوی دی. څاګي بند د دې سروې شوی دی. بعضی بندونه نور په کونړ کې ډېر بندونه دي چې هغه د توکۍ کې د بند دی، چې هغې والله کانال دی، هغې کې 45 میګاواټه برق سروې شوی ده. دغه د کونړ ولس ولایتي شورا او د کونړ ادارې دا وخت په وخت باندې دغه د کونړ د اوبو نه د ښې استفادې په خاطر، نه تنها د کونړ اوبو د کونل د پاره بلکې د کونل د اوبو په سر باندې چې بندونه جوړ شي، دا د ټول افغانستان د پاره، حتی نیمایي افغانستان د پاره دا کفایت کوي. خو دلته موږ بعضي اقتصادي ستونزې هم لرو او هم جوار ملکونو سره سیاسي ستونزې هم لرو، نو تر څو دغه ستونزې حل شي دا اقتصاد غواړي، دا ډېره سرمایه ګذاري غواړي، ډونر نشي کوي، نه غواړي چې په داسې حالاتو کې موږ ته داسې لوی بندونه چې هغه زمونږ زیربنایي پروژې دي، زمونږ د ولس اړتیا ده. خو بیا هم د څاګي د بند په رابطه باندې ولسمشر انشاءالله تعالی ولس ته ډاډ ورکړی دی، دا چې د دې عملي کار به څه وخت پیل کیږي دا نو د مرکزی حکومت پورې اړه لري.
ډېره مننه ایداری صاحب. بل اوریدونکي صافي صاحب ویل وای په کونړ کې په ښکاره ډول مخدر مواد خرڅېږي. ځینې نور شکایتونه هم درلودل چې یو شمېر له د کونړ له دولتي ادارې سره ارتباط لري، لیکن په دې ځینو مسایلو کې چې تاسو ته هم معلوم دي، آیا تاسو له والي او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي چې دا مشکلات حل کړي، توجه ورته وکړي؟
بله بله، دغه ورور دغه چې کومې خبرې وکړي زه تاییدوم. کونړ کې ستونزې شته، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې دي، په کونړ کې هم دا ستونزې شته. زموږ په ښار کې خلک ضرور کېږي چې څه موده مخکې دا پېښه بیا تکرار شوه، ځوانان ده ووته، مظاهرې وکړه، حکومت هم خپل هغه آمادګي چې دوی لري ولسونو سره شریکه کړه، او د نورو پېښو چې نه به کېږي د هغوی اطمینان یې ورکړ. موږ هم په څو وارې باندې د ولایتي ادارې سره، البته قومندان چې راغلی، قومندان د خلکو سره هغه څه چې ولسونه د یو قومندان سره همکاري وکړي او یا یو قومندان ښه مدیریت وکړي. دغه اعتراضونه شته په کونړ کې موجود دي، په رهبرۍ د امنیت کې چې کوم مشکلات دي، ستونزې دي، هغه په خپلو ځي دي. البته زموږ نور امنیتي ځواکونه، پولیس یا محلي پولیس، چې په کونړ کې خنه نتیجه ورکړې ده. غوښ شپاورز لګوي د خپل کار کوي، خو دا چې کونړ د چل سیمه ده، غرنۍ سیمه ده، او دلته دشمن کولی شي چې په ډېر اسانۍ خپل هدف ته ورسیږي. کوشش هم دا ده هره ورځ چې کله موږ د ولایت سره د ولایتي ادارې سره کښېنو په همدغه باندې بحث شي، او دغه موضوع انشاءالله یو حده پورې چې تر اوسه لا پیښې نه دي شوي، انشاءالله خدای د نورې پیښې نه کوي، خو کوشش هم دا ده چې د امنیت په اړه باندې ډېر فوکس وشي، او زموږ امنیتي ارګانونه لکه څنګه چې ښایي ما به چې خپلو وظایفو ته لاړ شي، خپلې وظیفې اجرا کړي په مدیریتونو کې، د دوی په اداراتو کې چې د دوی ناراضي د دوی په راز کې چې څوک موجود دی، هغوی که مرکزي حکومت سره موږ دغه ستونزه شریکه کړې، که داسې یو لږه څوک راشي چې دلته د پولیسو د ښار امنیت وساتلی شي، او دغه خلک او خپل پولیس سره همغږي کړي، دوی سره موږ هم همغږي د مرکز او دغه ستونزې هم د دغه سره شریکې کړي دي، د مرکز سره هم او د ولایتي ادارې سره هم. نور دغه د شبکو په حساب چې کوم روز خبره وکړه د ټلیفوني، زه فکر کوم په کونړ کې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعال دي، کار کوي، فقط د تیز درې په ولسوالیو کې د ډېر وخت راهیسې چې کال دی کېږي یا د کال نه زیات کېږي، چې د تیز ولسوالیو د خلکو هغه پایګانې چې په لارو کې ولاړې وي د مخالفینو دخوا برغل شوي دي، او تر اوسه پورې زمونږ ډېری دغه ولسونه چې تقریبا دوه درې ولسوالۍ دي د چپې درې پورې، دغه خلک د دغه نعمت محروم دي. په بار بار باندې د حکومت سره د ولایتي ادارې سره خبرې کړي دي، اطمینان یې راکړی، انشاءالله په دې باندې باوري چې څومره زر کېږي او دغه بېرته د خلکو دغه مشکل حل شي چې دغه خلک د ټلیفون نه استفاده وشي. کړی د زړي بابا د پل په اړه چې مجیب الرحمان ډېر خبره وکړه، دغه پل د څو کلونه وړاندې چې کله هغه ډېر لوی سیلاب راغلی و، د هغې سره دغه پل ونړېد، وران شه، خراب شه، چې دغه د کونړ یو سرمایه و، بل د دغه خلکو هغه نږدې کتو زموږ سره د کونړ سره د میرات سره ټول په خواشي نیو، او همیشه هم د حکومت سره دا خبرې کړي. البته پل ډېر لوی دی، دغه یو دغه ته ضرورت لري چې زموږ حکومت بېرته په ملي بودیجه کې بودیجه بځای کړي، او بېرته دغه پل ورغه. یوازې دغه پل نه دی، موږ نورې ډېرې لارې لرو، چې هلته زمونږ د زده کوونکو مشکلات دي، د محصلینو مشکلات دي، یا زمونږ د زراعت ستونزې دي او مشکلات دي. کونړ یو زراعتي ولایت دی، دا ځایونو ته موږ د ولسوالیو نه نشو کولی چې مرکز ته په دوی سبزي کوي یا نور شیان کوي چې راورسوي، همدغه پلونو د ستونزو سره کونړ مخ دی. نو هیله مو دا ده د مرکز د حکومت، مرکزي حکومت نه، او دا همیشه په دې تاکید کړی چې زمونږ د زړي بابا پلوم ورغی، او د دې په څنګ کې نور داسې پلونه جوړ کړي چې د خلکو تګ راتګ مرکز ته او د یوې ولسوالۍ نه بلې ته او دغه سړکونو ته نږدې شي، دغه فاصلې رالنډې شي، دغه په تجارت باندې ښه اغېزه کوي، یعنې په زراعت کوي او په نورو شیانو باندې هم. یو موضوع چې مخکې د وکیل صاحب مو ته اشاره وکړه، د کونړ د سیند د بندونو موضوع ده چې دا تر ټولو مهمه ده، او د کونړ د خلکو هغه یوه تر ټولو یوه ستره هیله دا ده چې د کونړ د سیند برېښنا کوټونه جوړ شي. د کرزي صاحب په وخت کې یو پروژه د غوټکور په ولسوالۍ کې د 2.1 میګاوټ ظرفیت باندې منظور شوې ده، چې دا تر اوسه یې کارونه خلاص نه دي. تېره ورځ چې کوم معلومات مونږ وکړه، دوی وایي چې موږ 90% کار خلاص دی، 10% پاتې دی. وګورو چې رښتیا هم دغه ظرفیت چې دوی په کاغذونو کې په پروپوزل کې ورکړی 2.1 میګاوټ چې دا تولید دوی لري، دغه ظرفیت دوی لري، نو ځکه خلک چې شکایتونه کوي مونږ هم چې لیدلي او د نږدې نه ساحه کتلې، زه فکر کوم دغه ظرفیت باندې برېښنا به تولید نه شي کړی. خو بیا هم د دغه یو بند نه بغیر نور په کونړ کې د برېښنا په اړه باندې فقط تشې اوازې دي او ژمنې دي، وعدې دي، تر اوسه د ولسونو سره نه دي عملي شوي. ځکه بانک جهاني یو وخت اعلان وکړ چې موږ دوه برېښنا کوټونه چې یو د تعجیب په سیمه کې او یو د اسمار نبر د شالفر د شالفر په دغه ساحه کې موږ تثبیت کړي دي، او د هغې ټول ډیزاین او شاهین خلاص دي، کارونه خلاص دي، خو تر اوسه په کار شروع نه شو. همدارنګه که د سره طاق موضوع ده، په هغه خو یو ملي موضوع ده، او برېښنا د کونړ سیند ظرفیت د دې لري چې ټول افغانستان ته برق ورکړي، د ټولو ولایتونو ته برېښنا ورکړي. خو دا چې موږ خپله ملي بودیجه نه لرو، او په دې باندې هم پوهېږو چې د نړیوال هغه څه مرستې تر اوسه پورې په دا 30 کالو کې د افغانانو سره نه دي کړي چې هغوی د زیربنایي پروژې وکړي، د خلک ته دې په کار شي، او د خلکو ستونزو ته هماغسې شي رسیدګي وشي. د تر اوسه داسې پروژې باندې هغوی هم سرمایه ګذاري نه ده کړې. البته زموږ کوشش او هڅه دا ده اوس چې د ولایتي ادارې سره په رابطه کې یو هغوی ژمنه کړې چې موږ د اسدآباد دغه برېښنا کوټ چې 2 میګاوټ او د مخکې نه 1 میګاوټ چې دغه تولید موږ ډېر کم شوی، نه پوهېږم 40 یا 50 کیلوواټ تر اخته شوی، د دغه ترمیم چې موږ سره برېښنا ریاست وعده کړې، او هیله مو دا ده چې خپلې وعدې ته رسیدګي وکړي. د نغلونه د زموږ انتقالي برېښنا و چې هغه د ترجیح په وخت منظور شوی و په دولت کې تللی و. تر اوسه هغه موضوع ګونده ده د برېښنا شرکت دا ځل چې د ولسمشر سره راغلی و رئیس هغې هم د کونړ له خلکو سره وعده وکړه چې دغه موږ تدارکاتو ته ورکړې. زموږ هیله دا ده چې څومره زر کېږي دغه د نغلونه چې کومه برېښنا راځي او دغه راورسوي د کونړ خلکو ته، ځکه دلته زموږ د کونړ پوهنتون، د کونړ محصلین او ټول خلک چې پښتو بوکي چې د کورونه ګر چاپېر سیندونه روان دي خو برېښنا نه لري او دغه ستونزې سره د کونړ خلک مخ دي.
ډېره زیاته مننه حیدري صاحب. وکیل صاحب، شیر زمین خان یو څو پیغامونه لرو، خصوصا په دې پیغامونو کې یو دوه چې د داعش په اړه دی هغوی ته که ځواب وایست. یو خو سراج الحق له کونړه لیکي، وایي د چپې درې ولسوالۍ د هوارې د کلي څخه دا پیغام درستوم، وایي د چپې درې ښوونځي د داعش لخوا تړل شوي دي، باید ژر تر ژره د هغو غم وخوړل شي. د دا هم لیکلي چې درې ښوونځي تړل شوي. قیام الدین په نامه یو بل اورېدونکي له پلچرخي زندان څخه لیکلي، وایي زما زه د کونړ اوسېدونکی یم، اوس کونړ معیاري محبس لري، نو ولې د کونړ بندیان باید په مرکز کې وساتل شي؟ سبحان الله نبیل ساپی له کونړه لیکلي دي، وایي که د مخدرو موادو خرید زیات شوی نو ولې مخه نه نیول کیږي؟ شیرافان، البته مخکې مصافي په نامه یو اورېدونکو ټلیفون کړی و. شیرافان ارمان د کونړ له ولایته لیکلي دي، وایي امنیتي ځواکونه باید داعش ختم کړي، ځکه چې د طالبانو سره په خبرو پوهیږو. بل اورېدونکي جعفری په نامه لیکلي دي، وایي داعش خارجیان دي او که داخلي خلک دي. ایوب له زابل لیکلي چې زه معلومات لرم چې حکومت د داعش ملاتړ کوي. نو دوی ته که تاسو ځواب ورکوي شیرزمین خان صاحب.
اول خو زه دا عرض کوم چې د مکاتبو په رابطه باندې څه مکتبونه چې په چپې دره کې تړل شوي وو، خپل د معرف د ریاست نظارت مسولین هلته تللي وو او هلته فیسبوک پاڼه کې وو. همداسې مونږ ته اطمینان راکړو چې مونږ اکثریت مکاتب بیرته خلاص کړي دي، هلته مونږ په هغې باندې کار کوو او کومې یو چې بند دي په هغې باندې هم معرف ریاست او چپې درې ولسوالۍ په هغې باندې کار کوي. انشاءالله مونږ امید لرو چې د معرف ستونزه به ختمه شي. بل مسله چې دا داعش څوک دي، په افغانستان کې ټول جنگي ډلې چې دي په هر نومه او په هر ادرس کې یې په هغې کې داخلي خلک هم دي او خارجي خلک هم شتون لري. دا مونږ د خارجي ادباو شتون هم مونږ نشو ردولی، خالي خارجي ادبا هم په دې کې شتون لري، ځکه چې د دوی هغه خارجي ادبا چې د دوی په څنګ کې دي، د دوی په رهبرۍ کې دي او هغه استخباراتي شبکې چې دوی سپورټ کوي، طبعا د دوی هغه ټول مالي امکانات هغه دوی هغوی ته برابروي.
بله صاحب، اوس به بیا اورېدونکو ته ورشو. د ټلیفون له لارې اورېدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه.
بل سلامونه ونې کېږي سروان صاحب ته او تر څنګ محترمو میلمنو سلامونه کوم. زه عبدالقاهر وطن دوست یم، د پروان هم اړیکه نیولې ده.
مهرباني کوئ وطن دوست صاحب.
محترم، اول پوښتنه خو مې دا وه چې دغه په کونړ کې د داعش ډله چې دا د کومې خوا راغلې ده او کومې خوا دې نه حمایه کېږي او د کوم هېواد لاس ورسره دی که نه؟ دا خو ډېر لرې ځای دی، ډېرې اشاره.
په دې موضوع وطن دوست صاحب خبرې وشوې، په دې موضوع ډېرې خبرې وشوې، که بله پوښتنه لرې؟
مننه. بله پوښتنه مې دا ده چې دا په سرحدي ولایتونه چې دي د دو کې اکثره پردۍ پیسې چلیږي، یا په دې کونړ کې هم خارجي اثار چلیږي که نه چلیږي؟ دا پوښتنه مې
کور دي ودان. مننه. بل اورېدونکی لرو، تاسې هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
سلام علیکم. سروان صاحب تاسو ته درنو مېلمنو ته سلامونه وایم. فریدون صافی د لغمان.
سلامت اوسئ صافی صاحب، مهرباني.
میلمنو مې دوه پوښتنه لرم. اول پوښتنه دا ده چې په تېرو کلونو کښې د کونړ ځنګل داسې په بېرحمانه ډول وهل کېدل او اخوا سرحد نه اخوا وختله، نو دوی کوم هڅه کړې، کوشش کړې، یا څوم تکرارېږي دا کار او که نه؟
بله، د ځنګلونو په باره کښې هم صافی صاحب خبرې وشوې. بله پوښتنه مو څه ده؟
بله پوښتنه مې دا ده چې د کونړ کښې داسې ځمکه شته چې دا د معلمینو یا د مهاجرینو او د شهیدانو وارثینو ته
صحیح مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم سراج الحقیم د کونړ ولایت کې بیداری ولسوالۍ څخه
مهرباني کوئ صاحب
بلې
مهرباني کوئ صاحب
د مېلمنو نه مې دا غوښتنه ده چې د کونړ ولایت د چپ ادارې په ولسوالۍ کې چې کوم جنگ د داعش او د طالبانو ترمنځ وشو اوس خو طالبان په شاتم بول شوي دي او داعش په سیمه کې حاکم دی نو باید چې دولت دلته ژر دلته عملیات وکړي مونږ ته لار بنده ده وروره چپ ادارې ته اوړه نه را پرېږدي نور مریضان نه را پرېږدي لار بنده ده باید ژر تر ژره مونږ هم وخوړل شي
سای مننه سلامت اوسئ بل اوریدون کیم لرو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بل السلام علیکم حضرت محمد خیر خواه د کونړ ولایت توقی ول سوال نتا سره په ولین
مهرباني خیر خواه صاحب
او زما د ملمانو نه دا پوښتنه دي چې ولې ولایتي اداره نشي کوي چې پاکستان باندې دا پاکستان د غوښتنو د نه بند کی ولې جواب نشي ورکړي او بل کونړ کې د رحمانه ځنګلان قطه کیږي چې ټول د ولایتي ادارې لاسته ده
خیر خواه صاحب دوی ویل چې وس نه وهل کیږي ځنګلونه زموږ میلمنو ویل وایي چې یوازې په هغه ناامنو سیمو کې
هماغه ناامنه سیمې دي چې په امنه سیمه کې قطه کیږي حکومتي چارواکي زیات ورسره لاس لري دا ولې څنګه تاسو نشي کوی چې دا منع
کړي نو خو دا مې ووایه چې کله چې ځنګلونه وهل کیږي دا لرګي در چارتراش څنګه انتقالي شي له کومې لارې
دا کم لار چاتر سره انتقالیږي ننګرهار ته په عمومي سړک باندې انتقالیږي دوی کې زیاتره حکومتي چارواکي ورسره لاس لري دوی دا څنګه نشي کوی چې دغه چارتراش بند کړي
صحیح ډېره زیاته مننه اوس به راشو میلمنو ته نو لومړی ښاغلی حیدری صاحب تاسې مهرباني وکئ او پاکستاني روپۍ آیا اوس هم چلیږي په کونړ کې لکه یو شمېر نور سرحدي ولایتونه چې د افغانیو په ځای خلک په پاکستاني روپیو باندې معامله کوي
بله دا ستونزه ډېر پخوانه ده او اوس هم په کونړ کې لکه څنګه چې په ننګرهار او یا په نورو سرحدي ولایتونو کې په هرات کې او په دغه ځایونو کې چې څنګه نورو پیسې چې چلول کېږي په کونړ کې هم دغه ستونزه شته تر اوسه مونږ په دې نه یو توانېدلي او بریالي شوي نه یو چې د دغه مخه ونیسو ځکه داسې یو منظمه پالیسي د ښاروالۍ لخوا نه ده جوړه شوې چې خلکو ته هغه نرخونه چې په کالدارو دي ځکه کالدار اوس د افغانۍ په مقابل کې ټیټه ده دلته چې یو څوک مراجعه کوي دوکان ته ورځي یا هوټل ته ځي یا د نور شیان سودا کوي نو هغوی مجبور دي چې کالدار استعمال کړي ځکه دلته که یو شرط لس کالدار دی ورکوي هغه په لس افغانۍ دی ورکوي نو خلک په دې کې تاوان کوي د ولس تاوان دی نو ولس که د یو ښه طرحه جوړه شي نو ولس نفرت لري کرکه لري د پاکستاني روپۍ نه خو دا چې خلک غریب دي بېکاره دي روزګار یې نشته او تر اوسه داسې یو عملي طرحه نه ده جوړه شوې د ښاروالو دپاره چې دا خلک په دې فهمي کې چې دا تاسې په دې کې تاوان نشته دا تاسې دغه جنس چې اخلئ خرید کوئ یا فروش کوئ په هغه ساتو روپۍ نه ځي ستاسو پیسې د دې نه ځي نو دغه ستونزه شته کونړ کې اوسه پورې او دغه زموږ غوښتنه هم ده په چارواکو باندې مو همېشه غږ کړی بیل به غږ کوو څو مخې ونیول شي
ډېره مننه
دا چې د ځنګلونو موضوع د ځنګلونو په موضوع کې او چې مخکې وکیل صاحب کوم خبرې وکړې زما غو خبرې تاییدومه ځنګلونه هغه سیمو کې چې دي ناامنه سیمې دي هلته اوس هم وهل کېږي البته قاچاق کېږي د قاچاق مونږ نه شروع دولی قاچاق د خیمې د لارې کېږي چې هغه هېڅ کونړ پورې اړه نه لري هغه د ننګرهار ولسوالۍ ده چې یو وخت کې د ننګرهار تیر والي هیات صاحب دا جرات وکړه او په هلته دوی عملیات وکړه هغه لرګي راویشته د خیمې ولسوالۍ نه هغه لیلام کړي وړه دولتي کړه اوس هم تېره شپه د څوکۍ په ولسوالیو کې یو پیدا قاچاقګرو هڅه کوله چې دغه لرګي د اوبو د لارې په سیمه کې انتقال کړي او وباسي او جلال آباد ته بیا دغه لارې نورو ځایونو ته ویشي هغه د څوکۍ پولیسو نیولي وو چې دا اوس هم هغوی د تحقیق لاندې د څارنوالۍ ته معرفي شوي حکومت هم لګیا دی خپل وس کوي البته ولسونه همکاري ډېره ضرور ده ولسونه چې دلته زموږ قومي جوړښتونه دي هغوی تل هڅه کړې ده چې د خپلو قومي شوراګانو د قومي پاړو او دودونو په بنیاد باندې د دغه مخه ونیسي او هدف پورې مخه نیول شوې خو دا چې هغه سیمو کې وهل کېږي هلته د حکومت رسیدګي نشته هلته خلک نه ځي نو دغه ستونزه شته ده د همدغه خیر مدنیت دي او زموږ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د کرومایټ کومه تیږه چې دا قیمتي ډبرې دي تاسو فکر وکړئ ډېر وخت راهیسې دغه قاچاق کېږي پاکستان ته ځي دغه سیمې ورته نامنه کړې دغه کې زه دا نه روم چې دې کې به زمونږ بعضې حکومتي چارواکي چې هغه په ټیټه کچه باندې پولیس یا مثلا امنیتي ارګانونه بعضې دغه کې داخلي دي، لرګو په قاچاق به هم داخلي، خو بیا هم په لوړه کچه دا موضوع نشته.
درسته، ډېره مننه، سلامت اوسئ ایدری صاحب. صرف یوه دقیقه وخت لرو وکیل صاحب شیر زمین خان، که د مهاجرو په ارتباط تاسو د اصحابي صاحب پوښتنې ته ځواب ووایئ چې د مهاجرو او د شهیدانو د ورثو لپاره د ځمکو د ویشلو کومه سلسله شته او کوم پروګرام شته او آیا امکانات یې هم شته او که نه؟
منګا زراعت یو خاتم سیند او بل خاتم غر دی، زمنګ زراعت زم کی د ساحه چې هغه ډېر منګا هغه کې د مهاجرو د پاره، د استادانو د پاره، د شهیدانو د پاره، منګا هغه د پاره پکې خارګوټي جوړ کو د سه ملک زم کوم نه لرو. مخکې ست تعداد مهاجرو هغه په خاص کو دل کې زیات زیات شو دي، خو تر اوسه پورې من په دې نه وی توانیدلې چې هغه په منظم هغه ساحه منګه د یو شارګوټي باندې تبدیل کړو، ځکه چې ستونزې هلته د محل د خلکو دي او ستونزې د ځمکو دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان د ولایتي شورا منشي
باندې مرکزی حکومت ته پیشنهاد کړی چې هم جواره ولسوالۍ کې زمونږ د مهاجرینو، شهیدانو او مالیزی د پاره د خارګوټي جوړولو زمکه د
ورکوورو د ډیر مننه، سلامت او سید کونړ د ولایتي شورا منشي حاجی شرسمین خان او په مشرانو جرګه کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی استاد رفیع الله حیدری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے تالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی رازی پغریونی ولی انداز داسه وکړه مینه ګل پغریونی ولی انداز داسه وکړه مینه ګل پغریونی ولی انداز داسه وکړه خلک پخپلو خلک پخپلو کارو بوخت په ما کار نه لري خلک پخپلو کارو بوخت په ما کار نه لري منصور وګرځي مستانا ملا بدار نلری.